مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل درته خراغ لاست وایم. په خبرونه کې د پاکستان سپریم کورټ یو پریکړه، په پیښور کې د پولیو رنس په اړه د لوړې سطحې غونډه، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ونیز خبری کانفرانس، د قبایلي سیمې خیبر د کډوالو پریکړه، په ژوب کې د ځنو تښتول شویو کسانو په اړه تازه حال، د سعودي پاچا مړینه او د افغانستان او اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د پاکستان سپریم کورټ وایي د جنوري پر 28مه به د 28مه آئینی ترمیم پر ضد د درخواست اورېدنه کوي. د خیبر پختونخوا گورنر اوالا وزیر د پولیو رنس پر ضد د نوي پروګرام پیلولو اعلان کړی او نن د سعودي عرب پاچا عبدالله مړ شو. د پاکستان سپریم کورټ د 28مه آئینی ترمیم په اړه غوښتنلیک د لومړنۍ اورېدنې لپاره منظور کړی دی. بیګا سپریم کورټ د مقدمو په خپور شوي یوه لیست کې ویلي چې په آئین کې د 28مه بدلون پر ضد د درخواست اورېدنه به د جنوري پر 28مه نیټه پیلېږي او دا چې په دې لړ کې د جوړې شوې درې کسیزې جرګې مشري به چیف جسټس ناصرالملک کوي. د 28مه آئینی ترمیم پر ضد درخواست لاهور هایکورټ بار اسوسیشن جمع کړی و. دا ترمیم په پېښور کې پر سکول تر وسلوال برید وروسته د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان تر پریکړې وروسته پارلمان منظور کړ چې تر مخه یې پوځي عدالتونه په وسلوالو حملو کې د ککړو کسانو مقدمې څیړي. د خیبر پختونخوا گورنر والا وزیر په صوبه او قبایلي سیمو کې د پولیو رنز مخنیوي لپاره د صحت اتحاد په نوم د نوي پروګرام اعلان کړی. د دې پروګرام له لارې به په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د ګوزن رنز مخنیوي واکسیني کمپینونه پر یوه ورځ ترسره کیږي او صوبایي او وفاقي حکومتونه به په دې لړ کې په ګډه کار کوي. بیګا د گورنر والا وزیر له دفترونو په خپرو شویو بیانونو کې راغلي. دا پریکړه تېره ورځ په گورنر هاوس کې د اپیکس کمیټې په نوم په یوه غونډه کې وشو چې پکې د گورنر مهتاب خان عباسی، اعلی وزیر پرویز خټک او د پېښور کور کمانډر جنرال هدایت الرحمن په ګډون یو شمېر انتظامی او امنیتي چارواکو ګډون وکړ. د قبایلي سیمې خیبر د ملک دین خیلو قبیلې کډوال وایي دوی به د روانې میاشتې پر 26مه د خیبر پختونخوا گورنر هاوس مخې ته د باړې د کډوالو په احتجاجي دهرنی یا ناسته کې ګډون کوي. دا خبره د ملک دین خیلو ځنې مشرانو تیر مازیګر د پېښور خبریالانو په مرکز کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. یوه کډوال حاضر ګل مشال راډیو ته ویل د پوځي عملیاتو له کبله د ده په کلي کې زیاتره کورونه او ودانۍ ړنګې کړل شوي دي.
په دې لاره کې د چک پوسونه زی په ځای چې نښتي کټ چکول یا د ګاډي تلاشي اخیستل زمونږ تلاشیانې اخیستې دې نه خو تیر شو. علاقه مې وکته نو هغه نور خو هم داسې خبره وه، د چا د خدای خبره وه چې ما کومه علاقه وکته که نه، نو هغې نه بعد بیا نور هم زه ډېر خفه شوم. ما چې کس چې نوی راغلی، ځکه چې ګورونه وران، اوبه نه وې، بجلی نه وه، کم حالات وو هلته، نو هغه د ویلو نه دي. خو بهرحال دا حالات که ټیکی نو ټیکول هم شي.
ځنو کډوالو ویل دوی چې د خپلو کلیو تستنیږي نو له پوځه د اجازتنامو په ترلاسه کولو کې ډېر مشکلات لري. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په کوټه کې مذهبي ګوندونو او ډلو نن د کاربندیز اعلان کړی دی. د کاربندیز اعلان بېلابېلو مذهبي ګوندونو د فرانسې په شارلی ابدو مجلې کې د اسلام پیغمبر د خاکو خپرېدو په غبرګون کې کړی. په دې وروستیو کې هم د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د یادو خاکو پر ضد مظاهرې شوې دي او د پاکستان پارلمان غړو یې پر ضد علامتي احتجاجي لاریون هم کړی و. د جنوري پر 1مه نیټه وسلوالو په پاریس د شارلی ابدو مجلې پر دفتر په برید کې 12 کسان ووژل. تر دې وروسته د مجلې په تازه ګڼه کې د اسلام پیغمبر خاکی خبرې شوې. ترکمنستان افغانستان ته د برېښنا د برآمد پر زیاتولو سلا شوې ده. د افغانستان ولسمشر ویان نظیف سالارزی بیگا مشال راډیو ته ویل د اشرف غنی ترکمنستان ته د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو مشرانو په دې اړه موافقه وکړه.
ترکمنستان جمهور رئیس
او د افغانستان جمهور رئیس دواړو پر دې توافق وکړ چې ترکمنستان به د افغانستان لپاره خپل د برېښنا د صادراتو ظرفیت له 300 میگاواټو څخه تر 500 میگاواټو پورې لوړ کړي. سالارزی زیاته کړه چې ولسمشر اشرف غنی له خپل ترکمن سیال قربان ګل بردی محمدوف سره پر یو شمېر مهم اقتصادي پروژو خبرې وکړې چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ پر زیاتولو هم سلا وشوه. د افغانستان د انتخاباتو کمیشن وایي راتلونکي اونۍ به د ولسی جرګې د ټاکنو د نوې نیټې په اړه پریکړه وکړي. بیګاله مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی وویل د ولسمشر انتخاباتو بهیر اوږدېدو له کبله د ولسی جرګې د ټاکنو لپاره د دوی چارې له خنډ سره مخامخ شوې. دوی ویل همدا لامل دی چې د ولسی جرګې راتلونکي انتخابات به هم ځنډنی شي. هوتکی زیاته کړه چې که حکومت لازم امکانات برابر نه کړي نو د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې ښایي په یوه وخت ترسره نه شي. د سعودي عرب پاچا شاه عبدالله نن د نوي کلونو په عمر کې مړ شو. شاه عبدالله بن عبدالعزیز سعود له 1996 زیږیز کال راهیسې پر سعودي عرب واکمن و. د مړینې خبر د سعودي عرب پر ټلویزیون خپور شو. په خبر کې نور هیڅ معلومات ورکړل شوي نه دي، خو شاه عبدالله د سګو ګزک له کبله له څو اونیو راهیسې په روغتون کې و. د سعودي عرب دولتي خبري اژانس وایي د ده ځایناستی شهزاده سلمان 90 کلن دی او په دې وروستیو کې یې د عبدالله دندې پر مخ وړلې. شاه عبدالله په 1947 زیږیز کال کې په ریاض کې زیږیدلی و. د لومړی مذهبي تعلیم ترلاسه کړی و او بیا په 1962 زیږیز کال کې د سعودي عرب د ملي ساتونکو قومندان شو. د نوموړي د واکمنۍ پر مهال سعودي عرب د غرب او په ځانګړي ډول د امریکا نږدې ملګری هیواد پاتې شو. د لس څخه زیاتې ښځې او له 150 زیات بچی لرل. بیګا د یمن ولسمشر عبدالرب منصور هادی له ځواکمنې شیعه ملیشیا سره په خبرو او حالت کې د خنډ په حال کې استعفا ورکړه. پلازمینه صنعا د یادې ملیشیا تر واک لاندې د ولسمشر مشاور سلطان الوطنی او یو شمېر نورو مشاورانو تصدیق کړی چې هادی خپل دنده پریښي، خو ځینو لوړپوړو چارواکو د نوم نه ښودو په شرط ویلي چې پارلمان د نوموړي استعفا رد کړې ده. یمنی وزیر اعظم خالد بها هم استعفا ورکړې. د شیعه حوثیانو ملیشیا تیر کال په سپتمبر کې د هیواد په شمال کې له خپل پیاوړي مرکز روان شوه او پلازمینې صنعا ته داخله شوه. حوثیان غوښتنه کوي چې د هیواد په چارو کې د ورته زیاته ونډه ورکړل شي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
نامشال راډیو دوز موږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري. د پاکستان سپریم کورټ د 28 آئینی ترمیم پر ضد د درخواست اورېدنې پریکړه کړې. د خیبر پختونخوا گورنر والا وزیر په صوبې او قبایلي سیمو کې د پولیو رنځ مخنیوي ګډ پروګرام اعلان کړی. پاکستان وایي د ملګرو ملتونو د قوانینو په پابندۍ یې پر جماعتو دعوه ډلې بندیز لګولی.
Obligation to take action against entities and individuals that are listed by the United Nations Sanctions Committee.
په پیښور کې د سترګو معذور ماشومانو لپاره د یو سکول چلوونکي وایي زیاتره نجونې تر 5م ټولګي وروسته تعلیم نشي ترلاسه کولای ځکه چې په ټوله صوبه کې سکول نشته.
5م نفس بیا مور پلار ورته د اجازه نه ورکړي چې پنجاب پوډیر لري دی کنه، نو زیاتره ماشومان بس پرایمري لیول پورې سبق وایي بس بیا کورونو کې کینی.
په پکتیکا کې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره نوې ودانۍ پرانستل شوې دي.
ځانګړي ځواکونه به د دې نه وروسته لازم سهولتونه ولري، د هغوی په روزنیز بهیر کې به ډېر مؤثر واقع شي.
سعودي عرب پاچا عبدالله مړ شوی دی او په خبرونه کې نور رپورټونه هم در خبرولو مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان سپریم کورټ د 28 آئینی ترمیم پر ضد د درخواست اورېدنې پریکړه کړې ده. دا درخواست لاهور های کورټ بار اسوسییشن سپریم کورټ کې جمع کړې او ریاض مسخیل را سره د ټلیفون په کرخه دی. ریاض، لږ معلومات کراته راکړې چې دا اورېدنه به کله کیږي او د چا په مشرۍ به کیږي؟
جی بالکل، د دغه درخواست د ارضی اورېدنې یا د کچه اورېدنې د پاره 28 جنوري نیټه ټاکلې شوې ده. جسټس چیف جسټس ناصر الملک په خپل مشرۍ کې یو درې رکنی جرګې یا بینچ جوړ کړی چې پکې جسټس ګلزار احمد او جسټس مشیر عالم هم شامل دي. دوی په 28 جنوري د دغه درخواست اورېدنه کوي چې کوم 28 آئینی ترمیم پاس شوی دی د پارلیمان نه، په دغه او بیا خصوصا په دغه لکه چې کوم په آرمی ایکټ کې کوم بدلونونه شوي دي، کم چې فوجي عدالتونه به جوړیږي. نو دې کې دې درخواست کې اصل خبره دا ده چې چونکې ویل شوی دي چې په آئین کې په لومبي سر کې د بنیادی چې کوم بشري حقوقونه دي د هغې خبره کیږي او د دې 28 آئینی ترمیم سره او د آرمی ایکټ کې د بدلون سره به دغه چې کوم حقوقونه دي هغه د خپل لاندې کیږي. نو د دغه اورېدنه چې کوم دی ارضی اورېدنه به کیږي او د هغې وروسته بیا په دې درخواست باندې نور فیصله کیږي چې آیا
نور اورېدنه وشي او که ونشي.
جی بالکل،
سمه ده. ډېره زیاته مننه د مشال راډیو خبریال ریاض مسخیل را سره د ټلیفون په کرخه. اوریدونکو د خیبر پختونخوا گورنر اوالا وزیر په صوبا او قبایلی سیمو کې د پولیو رنز مخنیوي لپاره د صحت اتحاد په نوم د نوي پروګرام اعلان کړی. د دې پروګرام لپاره به په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د ګوزن رنز مخنیوي واکسینی کمپینونه پر یو ورځ ترسره کیږي. بیګا د گورنر اوالا وزیر له دفترونو په خبرو شوی بیانونو کې راغلی دا پریکړه 13 ورځ په گورنر هاوس کې د اپیکس کمیټې په نوم یو غونډه کې وشوه چې په اړه غلام غوث معلومات راکوي.
په دې غونډه کې د ترهګرۍ ضد جوړ کړی شوی قومي تګلارې یا نېشنل اکشن پلان په عملي کولو خبرې اترې وشوې او د اپیکس کمیټې د غونډې وروسته د پولیو په شمول د ماشومانو د نهه ناروغیو د مخنیوي لپاره د صحت د اتحاد په نوم یو نوی پروګرام اعلان کړی شوی دی. د صحت د اتحاد په نوم د دې نوی پروګرام تر مخه به په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو په ضد کمپینونه په یو ورځ ترسره کیږي او صوبایي او مرکزي دواړه حکومتونه به د دې ناروغۍ د قابو کولو لپاره په ګډه کار کوي. چرته چې د امنیت وضع خراب وي هغلته کې به د پاکستان پوځ په دې کمپینونه کی مرسته کوي. دا یادونه وړ ده چې په 2014 کال کې په پاکستان کې د پولیو 299 ناروغان را مخیته شوی وو چې په کې د یو سل سلور او یا تعلق د مرکزی حکومت د واک لاندې د قبایلی سیمو څخه وو او د وشپېته پولیو ناروغانو تعلق د خیبر پښتونخوا یو کم دیرش د سین دریش د بلوچستان او درې د پولیو د ناروغانو ماشومانو تعلق د پنجاب سره وو. تیر کال د صحت نړیوالې ادارې WHO د خبرداري په توګه په پاکستان د سفری بندیزونو سپارښتنه کړې وه او د هغې وروسته بهرني هیوادونو ته تلونکي خلکو ته هم په پاکستان کې د پولیو ویکسین اچول کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
پاکستان وای پر جماعت داوا ډلې بندیزونه لګولې او د هغې شتمنۍ یې کنګل کړې. د بهرنیو چارو وزارت وایندې تسنیم اسلم 13 ورځ په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال په سپینه د دې بندیز ذکر ونه کړ، خو ویل چې پاکستان د ملګرو ملتونو غړی دی او دا ذمہواري ده چې ملګرو ملتونه چې پر کومې ډلې یا کس بندیز لګوي نو دوی یې هم باید عملي کړي. دې زیاته کړه چې ملګرو ملتونو پر جماعت داوا ډلې بندیز لګولې. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پروز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم اوه د نړیوالې رورولې د یو رکن ملک په حیث پاکستان د دې خبرې پابند چې د هر هغه تنظیم یا خلکو په ضد کاروایی وکړي کم چې د ملګری ملتونو لخوا ناقانونه ګرځول شوي وي. د نوموړې په وینا د نړیوال بندیز تر مخه په یو تن یا ټولګي سفري پابندې لګېدي شي او د هغوی بینک اکاونټونه او اساسې هم کنګل کیږي. اغلی زیاته کړه
دا چې جماعت الدعوة او ځینې نور تنظیمونه ملګری ملتونو په فهرست کې دي. په کوم چې کمیټې بندیز لګولې دي، د رکن ملک په حیث د پاکستان لپاره لازم ده چې په دوی بندیز ولګوي او پاکستان په سختۍ سره په دې عمل کوي. د دوی اساسي کنګل کړي او په ناقانونه ګرځول شوي خلکو سفري بندیزونه لګېدلي.
د نوموړي نه چې کله د حقانی شبکې په حقله تپوس وشو نو دې د واضح جواب ورکولو نه ډډه وکړه، خو زیاته کړه که دا ډله د ملګری ملتونو په فهرست کې وي نو ارومرو به پرې پاکستان هم بندیز لګوي. خود دې کوټلې جواب با نیکټا یا داخله وزارت ورکولی شي چې آیا پاکستان حقانی شبکه ناقانونه ګرځولې یا نه. آیا په یو تن یا ټولګي بندیز لګول پوره دي که د هغوی په ضد عملی اقدامات پورته کول هم پکار وي؟ په دغه اړه مشال ریډیو د دفاعي چارو د کارپو او پروفیسر حسن عسکری نه تپوسو کو نو دوی
تیرو وختونو کې د پاکستان حکومت رویه په دې لړ کې یو شان نه ده پاتې شوی او دوی که په یو تنظیم بندیز لګولې نو هم هغه خلکو بیا په بل نوم کار شروع کړي. د هغې وجه دا ده چې پاکستانی قانون کې دا خبره نشته چې په کوم تنظیم بندیز ولګي د هغې په غړو به هم بندیز وي. خو دا اوس تیرو دوه درې میاشتو کې موږ د بندیزونو خبره اورو نو دا به لږ وخت وروسته پته لګي چې د دې بعد څه اثر وي.
یاد دیوی چې د خارجه دفتر ویان دی د خبری غونډې دوران د پاکستان هغه عزم هم تکرار کړو چې د ملک د سرحدونو دننه د ټولو ترهګرو په ضد بغیر د سفر کا یوشن کاروایی کولی شي او دا هر څه د امریکا یا بل چا په خوخه او وینا نه بلکې د پاکستان او پاکستانی اولس د امن او سلامتۍ په خاطر کیږي. ریاض موسی خیل، مشال ریڈیو اسلام آباد.
اوردن کو تاسو پر رپورٹ کې واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پر هرې هغه ډلې به مستقیمه او پخپله بندیز لګي چې ملګری ملتونو ور باندې بندیز لګولې وي. خو پښتنه دا ده چې پاکستان ولې په رسمي توګه پر حقانی شبکې او جماعت الدعوا او نور وسلوالو ډلو د بندیزونو اعلان نه کوي. د دې پښتنې جواب د مجید بابر پر رپورٹ کې.
د راپورونو له مخه پاکستانی حکومت د حقانی وسلوالې شبکې او جماعت الدعوا په فعالیتونو بندیز لګوي. که څه هم یو شمیر پاکستانی رسنو د ناپیژندل شوو پاکستانی حکومتي چارواکو په حواله خبر ورکړی چې ډېر ضربا په رسمي توګه د دغه بندیز اعلان وشي. کله چې د زیارت په ورځ د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویاندي تسنیم اسلم نه په دې حقله پوښتنه وشوه، نو نوموړی په ښکاره په دغو دواړو ډلو د بندیز پخلی ونه کړ، خو ویې ویل چې هر هغه ډله چې د ملګرو ملتونو تر بندیز لاندې وي هغوی په پاکستان کې هم فعالیتونه نشي کولای. اوس پوښتنه دا ده چې پاکستان ولې په ډاګه په یادو ډلو د بندیز لګولو اعلان نه کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور کې د افغان چارو کارپو رحیم الله یوسف زی وایي:
ما په شان باندې څنګه چې امریکي چې کوم جرنیلان دي افغانستان کې او پنټاګون کې، هغه خدا ویلي دي چې د حقانی شبکې زور کم شوی دی، د هغې فعالیت کې پاکستان په شمالي وزیرستان کې فوجی عملیات پیل کړی دی. دا خبره مني چې افغانستان کې د دې حملې تمه شوې دي. نو ما په شان باندې دا اوس ښکاري چې افغانستان د پاکستان انتظار کوي، چې پاکستان به څه کوي، پاکستان د افغانستان د حکومت انتظار کوي چې هغې به څه کوي، او بیا دواړه افغانستان
او پاکستان د امریکي انتظار کې چې امریکا څه فیصله کوي. خو په لاهور کې د نیوز ورځپاڼې سره کارکونکو خبريال امیر میر بیا وایي چې په پاکستان کې په وسلوالو ډلو د بندیز تر دا مهال څه عملی اشاره نه تر سترګو کیږي، او د ده په خبره چې په کومو ډلو بندیزونه دي هغوی اوس هم په ډاګه خپل فعالیتونه کوي.
پابندی لگنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پاکستان میں لشکر طیبہ کو پابندی لگے سال ہر سال،
بندیزونو لگولو لوجہ ہس فرق نہ پریوزی. پاکستان کی پوسلا والی ڈلی لشکر طیبہ باندھے د بندیز کلو نہ وشول، خو لشکر طیبہ و سم پاکستان کی خفعال ڈلا دا. ہم د دغه ڈلی د عملیات تو مهم کمانڈر زکی رحمان لکوی پاډیالا زندان کې ناشته او خپل ډل چلوي. هر ورځ ډلو ډلو خلکو سره ملاقاتونه کوي. په افغانستان کې د لشکر طیبہ وسلا والی ډلی د مشرانو سره د ایسای پمرستا ملاقاتونه کوي. هم په زندان کې دویم واده وکړو، ماشوم هم پیدا شو، او بیا د هغه مشر حافظ سعید باندې هم ډیر بندیزونه دي. خو دغه هر سستا سو په مخ کې دي.
حافظ سعید صاحب جو جماعت دعوا چلا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں.
د راپورونو له مخه پاکستانی حکومت وایي چې په لومړي سر کې به د حقانی او جماعت الدعوا ډلو په مالی سرچینو بندیزونه لګوي او اساسي بورې ضبط کوي. خو د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی بیا وایي چې دا ډول اعلانونه په حقیقت کې هیڅ معنی نه لري.
دا خبره هم څر نه ده چې دا پیسې چې هغه سره وي نو هغه په څه طریقه به په سړي وړي، هغه پیسې او چا دا وی تنظیم کوونه چې خو نه ګینه دي کنه. دا خو پربونو ډالر تر هغه لري دومره ګران شي دی چې دومره ګران شي دنیا کې بل نشته. څه خو دې ټکنې کې فیل وي چې دا پاکستانی فوج ورکی نو
دا محل په پاکستان کې په یو شمیر وسلوالو ډلو د حکومت لخوا بندیزونه لګول شوې دي. خو په دغو ډلو کې د ډېر ډلو فعالیتونه اوس هم دوام لري.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر دولسو،
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو دا خو د ډیور رادیو خبرتیا تاسو واورید. دا مهال تاسو مشال رادیو ته غوږیست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. د قبایلی سیمې خیبر د ملک دین خیلو قبیلی کډوال وای دوی به د رواني میاشتې پر 26مه د خیبر پښتونخوا گورنر هاوس مخې ته د باړې د کډوالو په احتجاجي درنی یا ناسته کې ګډون کوي. دا خبره د یادې قبیلې ځنې مشرانو تیر مازیګر د پېښور خبریالانو په مرکز کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. دوی ویل چې دوی چې خپل کلیو ته ستنېږي نو له پوځه د اجازتنامو په ترلاسه کولو کې ډېر مشکلات لري. غلام غوث په دې کډوالو کې له ځنو سره خبرې کړې دي.
زما نوم محمد فاروق افریدی دے کوم ملک دین خلصہ زما تعلق تھے مجھے کم پریس کانفرنس دا دے گزشتہ شپے کو کالو چکم اپریشن نے دے پنی دجا کہ من خپل کورونا و بے کور شو زمون خپل روزگار و بے روزگار شو زمون تعلیمی ادارے دے گرلز او دا بوائز چکم وی غام تقریبا ڈیمیج وی نو مو پل پزرون پتا دات کہ زمون مشومان او جینے کے سکول کنزی نو مو دا غم دنا کو دا حکومت نہ چمون دا پارا یو مالیتی پی کہ امداد دا وکڑی شو مو چکم قربانی دا ملک دا پارا ور کڑے دا غدا سیلانا منگلا رکھ لیشی منگ دا خپلو شینو سا وجنگا و لیشی
محمد سید خان میں نم دے منگ دا کما تحریک حقوق کے باڑا چے کما در نے لونی کڑای دا دے کو نرحا اس مخیلا 26 تاریخ باندے نو منگ دے ملک دین خیل کوم دے طرفا دا پیغام ورکو خپل کوملا حکومت لا چے منگ بے پدا درنا کی بیرپور شرکت کو و منگ بے خپل مطالبات وی پورا ہر کور بنے لے تحریک حقوق کے باڑا سرا شانا بشانا وی لوڑو اے تیرو دے خلکو دے پورا دا رجسٹریشن مسالہ ڈیرا گرونا دا آ تقریبا دے تیرو روز پخپلا بلا رزم تلا یم تقریباً دی مونگ دی تیرو دی خلکو 20% خلکو رجسٹریشن شو اجازت نما وس رشتہ ہے بکای 80% خلکو سرا نشتا ہے خپل وطن نه نشی تلای بل لہذا مونگ دا مطالبہ کو میڈیا پر ذریعہ سرا چ مونگ لا دا رجسٹریشن چ کم اجازت نما دا سونا کری شی و ټولو خلکو دی وکړل شی چ ټول خلک خپل وطن لا سیرو سی
زمانو خو اجر گل دی ملک خل قبیله سره تعلق لارم کجوری دا نوې کمر ته تلوم نو الته زتلمانو په دلاره کې د چک پوسونه زی په زی نخټی کارت چکول یا د ګاډي تلاشی اخستل زمونږ تلاشی نه اخستې دینه خو تیر شو چې ان ځ خپل کلی ته ورسیدنه په ارزي کې یو چک پوسټو بس الته رئیس هار کلمه نو ماته وی چې تا بس نور اخوان نشتلې نو چې بیا د خپل کې مشروع کړ چې دا خو د دې زیری نو غینه بعد زی بیا پرې خو ما د علاقه مې وکړه خو چې علاقه مې وکړه نو هغه نور خو مدته خبره و چې دا خو خبره و چې ما کومه علاقه وکړه کنه نو غینه بعد بیا نورم ز ډیر خپه شو ما چې کاش چې نه وای راغلی لکه چې ګورونه وران او بنوي بجلی نوا د خلکو سره چې کم سلوک د خلکو کولو کم حالات ولته نو هغه بالکل د ویلو نه دي بلکې مو سی خبره کوي چې یاره د خلک راضي او پندې حکومت یا فورسز باندې باندې زمونه ونده هغه لګی کنه هغه خبره مونږ نه کو خیر خو بهر حال د حالات کټیکې نو ټیکولیم شي خو مونږ خو دلته ډیر سخت تنگ شوی او مونږ وی چې مخ خپل ملک ته لاړ شو
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پا منزنه سپاش پک سایویش پا لندو سپو 2013 14,000 1500 15,000 او 1,000 کلو هرت ساوری دلشه
اوریدونکو د بلوچستان د ژوب امنیتی چارواکی وای مشکوکه تختونکو له کلا سیف الله تختول شوی څلور نور مسافر خوشی کړی چې ژوب ته رسیدلی دی په خوشی کړل شوی کې دوه د ژوب او دوه د کوټي اوسیدونکو دي دا د هغو نهو کسانو له جملې دي چې د جنوري پر څلورمه تختول شوی ول په دوی کې یو وژل شوی لا هم دوه کسان د تختونکو وسلوالو په ولکه کې دي خدای نور ناصر معلومات راکوي
د ژوب سیمې امنیتي چارواکو د جمعراتو مازدیګر مشال راډیو ته وویل شاوخوا درې اونۍ وړاندې له تنګې سیمې څخه تښتول سوي څلور نور مسافر تښتونکو خوشي کړي دي د چارواکو په خبره دا تښتول سوي کسان د جنوبي وزیرستان او ژوب سیمې له پولیس سره څیرمه په زرمیلن سیمه کې وسلوالو خوشي کړي چې د جمعراتو ماښام امنیتي ځواکونو ژوب ښار ته رسولي دي خو څلور واړه راخوشي سوي مسافر د شپې تر ناوخته پورې لا هم له امنیتي سرتیرو سره وو چې د کورنیو په خبره یې له دوی څخه پښتنې کوي او لا هم کورونو ته پرېښوول سوي نه دي په راخوشي سوو کسانو کې دوه د ژوب سیمې او دوه د کوټې اوسېدونکي دي د ژوب د یوه راخوشي سوي تن فضل حق ورور نور الحق لوڼ مشال راډیو ته وویل کورنۍ یې دومره خوشاله ده لکه مړ ورور چې یې بیرته راژوندی سوی وي فضل حق چې د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې یا د یوه کلرک په حیث کار کاوه له اته نورو مسافرو سره ګډ د سیف الله کلا له تنګې سیمې څخه وسلوالو تښتولی و سیف الله مندو خیل چې د فضل حق ملګری دی او د جمعراتو مازدیګر یې له فضل حق سره په سره توی سیمه کې ملاقات کړی د دې ملاقات په حق له مشال راډیو ته داسې وویل
چک پوسٹ کیا
نو دا غټ خیراغه مولي ډیر مختصر ملاقات له سره وکولې نو ټیم نو په دې وجه باندې نو چې دوی ډیر خوشاله او د پزایره دا چې من ودانه کوي او تشدد دا یو څه داسې د تخنیک
د ویل وړ ده چې د روانې میاشتې پر څلورمه نیټه د سیف الله کلا له تنګې سیمې څخه له کوټې ژوب ته پر لاره له یوه مسافر بس څخه پنځه تنه او له اسلام آباد څخه کوټې ته پر لاره له یوه ټوډي ډول موټر څخه څلور تنه وسلوال وتښتولي وو چې په هغوی کې د یوه مسافر مړی وموندل سو، دوه یې مخکې راخوشي کړي او دوه نور لا هم له تښتونکو سره دي. د مسافرو د تښتولو د دې پېښې مسؤلیت پاکستاني طالبانو قبول کړی وو.
نختر نور ناصر رپورٹ موجود د ننګرهار پولیسو د جلال آباد ښار له یو مارکیټ تر یو نیم سل پورې بیلابیل چرایز ټوپکونه او توفنګچې ترلاسه کړې دي. دوی په دې لړ کې دولس مشکوک کسان هم نیولي. باز محمد عابد معلومات راکوي.
د ننګرهار امنیه قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد د پنځشنبه په ورځ په دې اړه په یو مطبوعاتي کنفرانس کې خبریالانو ته وویل
هغه دوکانونه چې جلال آباد ښار کې غیر قانوني وسلې خرڅولې د څارنوال صاحب په حضور کې تلاشي شوله. په دې کې یو ویشت میله مختلف ډول لاسي توپنچې نیول شوي دي. همدارنګه په زرګونو د هغو مهمات په لاس راغلي دي او همدارنګه یو سلو دیرش میله مختلف ډول د چرایي په نامه هغه وسلې دي چې هغه ټول د سړو د وجود لپاره دي. په دوه وسلو باندې هر ډول تخریب کار عمل ترسره کیږي. د هغو په تور باندې دولس نفر مزنونی نیول شوي دي.
د جلال آباد ښار بلال مارکیټ کې له پخوا نه چرایي ټوپکونه په هغه چا خرڅول کېدل چې د کورنۍ او چارو وزارت څخه د وسلې اخیستلو او ګرځولو جواز لرلو. جنرال شیرزاد د دې پوښتنې په ځواب کې چې په بلال مارکیټ د چاپیا چولو نمخ کې ولې دکاندارانو ته د کاروبار بندولو سپارښتنه نه ده شوی وویل
په دې کې هغه سی وسلې هم خرید پروش کېدل چې هغه ټیټی توپنچی دی، هغه مکروب توپنچی دی، هغه ځینې د پاکستان سخت توپنچی دی. په دې کې د کلاشنکوب مرمۍ دی. موږ نه غوښتل چې د مجرمینو د نیولو لپاره مخکې دوی خبر کړو بیا دا کار ترسره کړو. موږ وکولای شو چې دا ټول عاملین که دوکاندار دی که خرڅونکی دی هر څوک دی دا دستګیر کړو او قانون ته وسپارو.
جنرال شیرزاد زیاتوي چې پولیسو ته یې امر کړی دی چې چېرته هم غیر مسؤول وسلوال ویني هغه دی ونیسي او د قانون منګولو ته دی وسپاري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو راځي چې وسم د فرزانی په غږ دا سندره واورو.
ہائی
د فرزانی په غږ مسندر اوریده په پیښور کې نه نیمه او په کابل کې نه بجې شوې د خبرونو لنډیز. د پاکستان سپریم کورټ د یو اجتماعي ترمیم په اړه غوښتنلیک د لومړنۍ اورېدنې لپاره منظور کړی دی. بیګا سپریم کورټ د مقدمو په خپور شوي یوه لیست کې ویلي چې په آئین کې د یو اجتماع بدلون پر ضد د درخواست اورېدنه به د جنوري پر 28 نیټه پیلېږي. د خیبر پختونخوا گورنر والا وزیر په صوبه او قبایلي سیمو کې د پولیو رنځ مخنیوي لپاره د صحت اتحاد په نوم د نوي پروګرام اعلان کړی دی. د دې پروګرام له لارې به په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د ګوزن رنځ مخنیوي واکسیني کمپینونه پر یوه ورځ ترسره کیږي. میگا د گورنر والا وزیر له دفترونو په خبرو شوي بیانونو کې راغلي دا پریکړه تېره ورځ په گورنر هاوس کې د اپیکس کمیټې په نوم په یوه غونډه کې وشوه. د قبایلي سیمې خیبر د ملک دین خیلو قبیلې کډوال وای دوی به د رواني میاشتې پر 26 د خیبر پختونخوا گورنر هاوس مخې ته د باړې د کډوالو په احتجاجي دهرنی یا ناسته کې ګډون کوي. دا خبره د ملک دین خیلو ځنې مشرانو تیر مازیګر د پیښور خبریالانو په مرکز کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. په کوټه کې مذهبي ګوندونو او ډلو نن د کار بندیز اعلان کړی. د کار بندیز اعلان بېلابېلو مذهبي ګوندونو د فرانسې په شارلی ایبدو مجلې کې د اسلام پیغمبر د خاکو خپرېدو په غبرګون کې کړی. ترکمنستان افغانستان ته د برېښنا او د درآمد پر زیاتولو سلا شوې ده. د افغانستان ولسمشر بویان د نظیف سالارزی بیگا مشال راډیو ته ویل د اشرف غنی ترکمنستان ته د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو مشرانو په دې اړه موافقه وکړه. د افغانستان د انتخاباتو کمیشن وایي راتلونکې اونۍ به د ولسی جرګې د ټاکنو د نوې نیټې په اړه پریکړه وکړي. د سعودي عرب پاچا شاه عبدالله نن د 90 کلونو په عمر کې مړ شو. شاه عبدالله بن عبدالعزیز سعود له 1996 زیږیز کال راهیسې پر سعودي عرب واکمن وو، خو له 2015 کال راهیسې په رسمي توګه پاچا وو. او بیګا د یمن ولسمشر عبدالرب منصور هادی له ځواکمنې شیعه ملیشی سره په خبرو او حالت کې د خند په حال کې استعفا ورکړې، خو پارلمان وایي چې استعفا یې نه ده منظوره کړې. اوس هم مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې اداریه کې وایي ملک د ترخګرۍ د خاتمې لپاره حکومت، پوځي مشروالۍ او سیاسي ډلو لخوا جوړ شوي تګلارې یا د قومي اکشن پلان متعلق غونډې دوران وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د ترخګرۍ خاتمه به ارومرو د قومي اکشن پلان د تګلارې مطابق کیږي او د یو ترخګر د خاتمې پورې به د دوی پر ضد جنگ روان وي. د ادارې په وینا د دې خبرې نه هیڅکله انکار نشي کېدی چې د ترخګرۍ ناسور تر څلور وڼو سبو رسېدلې دی او په هر ښار او په هر کوڅه کې ترخګرۍ کیږي او بېګنا خلک وژل کیږي. نو په داسې صورتحال کې کچرې د حکومت او سیاسی ڈلو لخوا جوړ شوی قومی اکشن پلان په سم ډول عملی کړی شي، نو لری نه چې لدی خوري باتر خګری ختم شي. ادریا اخری کې وای چې اوس ټول اولس او سیاستوال او حکومت هم د تر خګرو پر ضد یو موټی دی او دوی غواړي چې د تر خګری نه خلاصون ومومي. نو باید چې په یو بل د ګوتو پورته کولو او تورونو لګولو نه ډډه وکړي شي او د سلور وانو صوبو مشروالۍ لبا د خپل ذمہوارو احساس کول وي او د دشمن پر ضد به یو کېدل وي، ځکه چې همدا د وخت غوښتنه ده. بل پلو د پیښور نخ پریدون کې مشر پر سپانه خپل اداري کې د سفران د وزیر عبدالقادر بلوچ په خبره لیک کوي چې نوموړي ویلی وو راتن کې میاشنه با د شمالي وزیرستان به کور شوی خلکو د واپسی عمل پیل شي او چې کوم سیمه کلیر شوی دي هل تبا خلک لیږلې شي. د دې سره سره دا هم وایي چې د افغان کډوالو په عزت سره وطن ته د واپسی کار به هم یو 1.5 دسمبر پورې سرتا ورسي. اداري مخ کې لیکي چې د عبدالقادر بلوچ خبره په خپل ځای ټیک ده، خو په ملک دننه یا د ملک نه بهر د خلکو یو ځای بل ځای ته لیږلو کار ډیر ګران وي او اوږدې تیاری غواړي. خو د بده مرغه پاکستان کې لا داسې تیاری په نظر نه راځي او دویمه خبردار ده چې پاکستان کې د یوې مسلې وروسته بله مسله سر راپورته کوي او بیا ټول حکومتي مشینري او وزارتونه خپل کار پرېږدي او په یوه مسله پورې اونخلي. دریا اخري کې لیکي که اوس هم هر وزارت او هرې محکمې د خپل خپل برخه کار وکړو، نو هیڅ ګران نه ده چې د شمالي وزیرستان خلک به هم خپلو کورونو ته ستانه شي او دارنګ به د افغانستان کډوال هم. او امید دی چې د فران وزیر بخپل خبرو ته عملی جامه غوستو د پاره کوټلی اقدامات وکړي چې دا شن ټول کارونه په سم ډول سرتا ورسی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه وایي په پاکستان کې د انرژي یا توانایي بحران ورځ تر بلې زیاتیږي. په لیکنه کې راغلي د تیلو بحران د حکومت د وړتیاو امتحان دی. بلخوا یوریش ریویو په نوم یوې ادارې پر خپله وبپاڼه لیکلي، افغان چارواکي وایي چې د هیواد په شمالي سیمو کې پر پوله د وسلوالو کیمپونه نشته. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ګلایاز اورو.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په پاکستان کې د پېټرولیم د قلت یا نشوالي په اړه لیکنه خبره کړې. ورځپاڼه وایي چې په پاکستان کې لتیرو سو اونو راځي په پېټرول پمپونو د موټرو لوی قطارونه په نظر راځي، او د دې هیواد په مهمو ښارونو کې زیاتره پمپونو کې تیل هم ختم شوی دي. ورځپاڼه وایي د تیلو نشوالي له وجې امروزه ژوند ګډوډ شوی، او دا په اټمي وسلو سنبال د دغه هیواد نیمګړتیاوې ښکاره کوي چې له مخې په دې هیواد کې ولسی بدنظمي او سیاسي ګډوډي رامنځته کیدی شي. ورځپاڼه زیاتوي د چارواکو په خبره دا د هیواد په تاریخ کې لومړی ځل وو چې په ملکی کچه د پېټرولو کمښت رامنځته شوی، او د لاهور ښار 95% پېټرول پمپونو کې تیل په مکمله توګه ختم شوی. د تیلو نشوالي له وجې د روغتونو امبولانس سرویس تړل شوی، او چې په ځینې پمپونو کې تیل موجود وو په هغه ځایونو کې د خلکو ترمنځ جګړې رامنځته شوې. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي که څه هم د تیلو د نشوالي د مسلې تر شا محرکات واضح نه دي، خو داسې ښکاري چې حکومت د خلکو ضرورتونه په پام کې نه دي نیولي. د پېټرولیم وزارت چارواکي وایي چې په پاکستان کې 6 میلیونه ګاډي په تیلو چلیږي. د وزیر اعظم نواز شریف حکومت او چارواکي دا دریز لري چې د پېټرولیم په نرخونو کې د کمی له وجې د پېټرولو په طلب کې اضافه شوي. ورسپانه د اقتصادي چارو پوهانو په حواله لیکي چې په پاکستان کې د توانایي بحران نور هم زیات شوی، او دا د حکومت د اهلیت او د مسلې د حل کولو لپاره امتحان هم دی. بلخوا یوې سیلنیزې ادارې یورو ایشیا ویو په خپله ویبپاڼه په یوه مقاله کې لیکلي چې د روس او منځنی ایشیا د چارواکو لخوا د افغانستان د پولیسو سره نږدې د ترهګرو کیمپونو د موجودګۍ په غبرګون کې یو افغان چارواکي ویلي چې د هیواد په شمالي سیمو کې د منځنی ایشیا هیوادونو پر پوله د ترهګرو کیمپونه وجود نه لري. په مقاله کې د افغانستان د شمالي سیمو د پولي ساتونکي او چارواکي میر نعیم حیدری په حواله زیاتوي چې د منځنی ایشیا هیوادونو له سیالانو سره یې په مستقیم ډول رابطې دي، او هر ډول معلومات ورسره شریکوي. مقاله زیاتوي چې حیدری دا څرګندونې د افغانستان آریانا ټلویزیون ته کړې چې روستو اف ټیک خبري ایجنس خبرې کړي. مقاله زیاتوي چې حیدری له تاجکستان نه راستون شوی. نوموړي په خپل سفر کې د هغو سلورو تاجک پوله ساتونکو سرتیرو په اړه خبرې کړي چې ورپکو په دسمبر میاشت کې نیولي وو او اوس هم په افغانستان کې موجود دي. یورو ایشیا ویو په مقاله کې لیکي چې روس او منځنی ایشیا هیوادونو له ډېرې مودې راهیسې په دې خبره زور راوړي چې اسلامي ورپکې د دوی د هیوادونو لپاره ګواښونه جوړوي، خو د دوی دریس لا هم واضح نه دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د سعودي عرب پاچا شاه عبدالله نن مړ شوی دی. د نوي کلونو وو د مړینې خبرې پر دولتي ټلویزیون خپور شو. نوموړی له څو اونیو راهیسې د سعودي عرب په یوه روغتون کې بستر و. د ده د مړینې وروسته شاهزاده سلمان د ده ځای ناسته دی.
شاه عبدالله بن عبدالعزیز سعود له 1996 زیږدیز کال راهیسې پر سعودي عرب واکمن وو. د ده د مړینې خبر د سعودي عرب پر دولتي ټلویزیون خپور شو. په خبر کې نور هیڅ معلومات ورنکړل شول، خو شاه عبدالله د سږو ګزک له کبله له څو اونیو راهیسې په روغتون کې وو. د سعودي عرب دولتي خبري اژانس وایي د ده ځایناستی شاهزاده سلمان 90 کلن دی، او په دې وروستیو کې یې د عبدالله دندې پر مخ وړلې. د عبدالله د واکمنۍ پر مهال په سعودي عرب کې د بنسټپالو او عصري فکر لرونکو ترمنځ فکري واټن او خلیج نور زیات شو. د واکمنۍ پر مهال ځینې اصلاحات راوستل، لکه د اقتصاد آزادولو لپاره اقدامات وکړل، خو د بشري حقونو ډلو وخت په وخت پر شاه عبدالله انتقادونه هم وکړل. د نوموړي د واکمنۍ په وروستیو کلونو کې سیمه له ناکرارۍ سره مخامخ وه، لکه په عربي هیوادونو کې پاڅونونو، په منځني ختیځ کې د ثبات د ضامن په توګه د سعود کورنۍ او سعودي عرب مقام له خطر سره مخامخ کړ. له دې سره شاه عبدالله په هیواد کې د ممکنه ناکرارۍ مخنیوي لپاره اقدامات وکړل. په منځني ختیځ کې د مصر پخوانی ولسمشر حسنی مبارک رژیم پر ځېدو سعودي عرب وځوراوه، او ریاض پر غرب د بې وفایۍ تور پورې کړ چې په پټه یې په قاهرې کې د رژیم بدلون ومانه. تر دې وروسته په سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نوی خطر پیدا شو. له دې سره سعودي عرب یو ځل بیا له غرب سره ملګری شو، او وسلوالو ته یې د ماتې ورکولو لپاره د عربانو په اتحاد کې د مشرۍ رول خپل کړ. هغه مهال له یو امریکایي ټلویزیون سره د مرکې پر مهال شاه عبدالله ویلي ول چې د عربو او مسلمانو هیوادونو په توګه باید دوی د وسلوالو ستونزه خپل مشکل وګڼي. په سعودي عرب کې خځې روان یعنی 2015 زیږیز کال ته په دې هیله داخلې شوې چې دوی به په لومړي ځل د هیواد په انتخاباتو کې د رایې ورکولو حق ولري. دا بدلون تر هغې وروسته عملي کیږي چې عبدالله په 2015 زیږیز کال کې اصلاحات اعلان کړل، او په لومړي ځل یې په 2013 زیږیز کال کې
په یو نیم سل کسیزه شورا کې 13 څوکۍ خزو ته ورکړي. خو پر دې سربیره په لویدیز کې څارونکو پر عبدالله انتقاد وکړ چې اصلاحات په ډیر ورو رفتار عملي کوي او یا هم د اصلاحات یوازې نړۍ ته د خودو لپاره دي. لکه په 2012 زیږیز کال کې د بشري حقوقو څار نړیوال ادارې د دوه حکومت په نړۍ کې لکلکو او جابرانه نظامونو یو وګرځاوه، ځکه چې د هیومن رایټس واچ په خبره په سعودي عرب کې د نورو هیوادونو د کارکونکو حقوقو سرغړونې کیږي، ناتاره پکې خلک نیول کیږي، ځورول کیږي، رسنۍ په سختۍ پکې سانسوریږي، د مذهبي لږکیو یا اقلیتونو پر ضد پکې توپیر پالل کیږي او سیاسي نظام بند یا غیر آزاد دی. روان کال پر سعودي عرب دا انتقاد هم وشو چې یو خبریال ته د زر درو سزا واوروله چې پکې هغه تر اوسه 50 دورې وهل شوی دی. شاه عبدالله په 1940 زیږیز کال کې په ریاض کې زیږیدلی و. د لومړی مذهبي تعلیم ترلاسه کړ او بیا په 1922 زیږیز کال کې د سعودي عرب د ملي ساتونکو قومندان شو. په 1999 زیږیز کال کې د هغه وخت هیواد مشر شو چې شاه فهد فلج شو. بیا په 2015 زیږیز کال کې نوموړی په قانوني توګه پاچا شو، ځکه چې هغه وخت شاه فهد تر اوږدې ناروغۍ وروسته ومړ. د شاه عبدالله د واکمنۍ پر مهال سعودي عرب د غرب او په ځانګړي ډول د امریکا نږدې ملګری هیواد پاتې شو. شاه عبدالله له 100 څخه زیاتې ښځې او له 150 څخه زیات بچی لرل. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روانې اونۍ په پای کې د هند په درې ورځني سفر نوی ډیلی ته ولاړ شي. دا چې نوموړی به له هندي چارواکو سره پر کومو موضوعاتو خبرې وکړي او دا چې چارواکي او څېړونکي هند ته د اوباما سفر څنګه ارزوي، په دې اړه د فرانسې خبري ایجنسی ولیکنه خبره کړې چې مهمې برخې له هارون باچا اورو.
د فرانس پریس ایجنس رپورټ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپلې ولسمشرۍ په دوره کې د دویم ځل لپاره هند ته ځي، چې دغه یو بېساری پرمختګ دی. نوموړی به د هند وزیر اعظم نریندر مودی چې یو وخت پرې امریکا دغه هیواد ته د تګ بندیز لګولی وو نازولی میلمه وي. که څه هم په تېرو وختونو کې چې کله اوباما آسیا ته تللی نو څو هیوادونو ته سر ورښکاره کړی، خو ټاکل شوی چې دا ځل به نوموړی د هند سربیره بل کوم هیواد ته ولاړ نه شي. داسې اندېښنې هم شته چې د نوموړي هند ته سفر به پاکستان ماڼۍ جن کې. په رپورټ کې د هند لپاره د امریکا د سفیر ریچرډ ورما خبره راغستل شوې چې ویلي دي پرته له شکا چې د هند او امریکا اړیکې د بل هر وخت پرتله دا مهال یو مهم پړاو ته داخل شوې دي. نوموړي زیاته کړې دا نه ده چې کنې موږ د شیانو د بدلون یوازې احساس کوو، بلکې هغه په واقعیت کې بدل شوې دي. د فرانس پریس ایجنس رپورټ وایي د تیر کال په مې میاشت کې د هند د وزیر اعظم په توګه د نریندر مودي انتخاب د امریکا لپاره یو سرخوږی جوړ کړ. امریکا وروسته له هغه چې د هند په ګجرات کې چې مودی اعلی وزیر وو خونړۍ ډلې ییزې شخړې وشوې، دغه هندو ملت پال سیاستوال په تور لیست کې شامل کړ. پر مودی د امریکا لخوا لګول شوي بندیزونه هغه وخت نرم کړل شول کله چې دغه هیواد وانګیرله چې نوموړی په ګجرات کې د کانګرس پارټۍ لس کلنې حکومتي دورې ته د پای ټکی ایښودو ته نږدې شوی دی. د هند وزیر اعظم نریندر مودی 13 سپتمبر میاشت واشنگټن ته ولاړ، چیرې چې نوموړي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د زړه خواله سره وکړل. رپورٹ کاگی اوباما باد راتن کی گل پروس کی دن کی د ہند جمہوریت روز د مراسم و مشر ملموی چ پکی با ہغه جنگی مهمات چ ہندی پوز لری هم نندارتا وڑان دکل کیگی. فرانس پریس ایجنس د امریکا د ملی امنیت په اداره کې د مرستیال صلاحکار بن روډز خبره هم راغستې چې په واشنگټن کې خبریالانو ته ویلي د هند لخوا د خپلې جمهوریت ورځې په پروګرامونو کې اوباما ته د یو مشر ملمه په توګه دعوت ورکول نړۍ ته یو مهم پیغام ورکوي. په رپورټ کې د سیډونکو په حواله ویل شوی چې هند ته د امریکا د ولسمشر سفر ښایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي او دفاعي همکارۍ په برخو کې پرمختیا ته زمینه برابر کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د چټک خبرګون پولیسو لپاره بیلابیلې ودانۍ جوړې کړل شوې دي. چارواکي وایي دا ودانۍ د څه د پاسه 3 میلیونه ډالرو په لګښت جوړې کړې دي. د دوی په خبره په دې ودانیو کې نه یوازې د پولیسو استوګنځایونه دي، بلکې د هغوی د روزنې لپاره هم لوی میدانونه پکې شته. نجیب الله لوخیل حال راکوي.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د امنیه قومندانۍ د چټک برګون د سرتیرو لپاره یادی ودانۍ په اته جریبه ځمکه کې د امریکا متحده ایالاتونو په مالی مرسته د 3,200,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړې شوې دي. د پکتیکا مرستیال والی عطاالله فزدي تېره ورځ د دې ودانیو د پرانیست په مراسمو کې په خپلو خبرو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو مننه وکړه. ویل چې په دې اساسي تاسیساتو کې به د چټک غبرګون پولیس د خو او وړ اسانتیاو څخه برخمن وي.
موږ د چټک غبرګون د قطې ابتقا و چې د دوست هیواد امریکای د متحده ایالاتو په مالي کومک باندې تقریبا $10 لک په ارزښت باندې هغه جوړ شو او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. زموږ ځانګړي ځواکونه به د دې نه وروسته لازم سهولتونه چې هلته په پام کې ورته نیول شوي دي هغه به ولري او د هغوی په روزنیز بهیر کې به ډېر مؤثر واقع شي او همدارنګه به خپل هغه کومي روزمره دندې چې دي هغه به په ډېر ښه شکل باندې ترسره کړي.
مرستیال وري په هیواد کې د ایساف ځواکونو پر روزنیز ماموریت هم ټینګار وکړ. نوموړي وویل د ایساف جګړه ییز ماموریت پر روزنیز اوخته خو افغان امنیتي ځواکونه لا هم تجهیز او اکمال ته اړتیا لري. د پکتیکا سرپرست امنیت قوماندان سمونوال نثار احمد عبدالرحیمزي وویل چې په دې تاسیساتو کې د سرتیرو د روزنې لپاره ښه شرایط برابر شوي او بل لوري ته به له دې ځایه د پیښو ځایونو ته هم پر وخت رسیدګي کولی شي.
چټک غبرګون هر ته داسې په خاصو عملیاتو کې دوی هلته عملیات کوي، نو له دې وروسته به دوی هغه خپل مهارتونه خپل تعلیم و تربیه په هغه میدان کې چې هلته ورته جوړ شوي دي په هغو میدانونو کې به خپل تعلیمات ښه مخې ته بیایي او په وخت ضرورت کې به له هغه ځای نه په ډېره عاجله توګه باندې به له هغه ځای نه وځي.
په پکتیکا کې د خاصو ځواکونو قمندان عزیز الله کاروان هم یادونه وکړه چې د دې تاسیساتو په جوړولو سره به د دوی پوځي دندې لا چابکې شي او د خپلو خلکو د امنیت ساتنې لپاره به هر ځای ته په موقع او بشپړه مسلکي بڼه خپل ځانونه ورسوي. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
او راځي چې د سلام پښتونخوا په دې برخه کې د احمد ولی په غږ سندر واورو.
سره ما شان دې د جانان دیدن ته سما، سره ما شان دې د جانان دیدن ته سما، I'm not the one who's running away.
تاسو مشال راډیو ته غوږیاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوري. د پېښور په نشتر آباد کې یوه تعلیمي اداره ده چې پکې هغو ماشومانو ته سبق ښودل کېږي چې په سترګو مایوبه یا معذوره وي. په دې سکول کې هلکان تر اتم او نجونې تر پنځم ټولګي تعلیم ترلاسه کولی شي. د دې ښوونځي د یوې استادې په وینا په سترګو د معذورو نجونو لپاره د لوړو زده کړو ښوونځی نشته، نو ځکه ډېرې نجونې تر پنځم وروسته تعلیم نشي ترلاسه کولی. ځلاند یوسفزی معلومات راکوي.
ذوالفقار احمد چې د تیرو دوه دیرشو کالو راهسې د پېښور نشتر آباد ګورنمنټ انسټیټیوټ فار دی بلاینډز یا د نابینا ماشومانو تعلیمي ادارې کې استاد دی، مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو اته شپېته نابینا ماشومان په دې سکول کې د تعلیم سره سره لاسي هنرونه هم زده کوي، خو د اسانتیاو کمی د دې ماشومانو د ښه تعلیم ترلاسه کولو په لار کې خنډ دی.
بریل بوکس چې کم دی هغه کمی دی، دغه سب بریل انسټرومنټ چې کم هغه سره ریلیټډ سیزونه دي هغه سیزونه هم موږ سره کمی دی چې دغه هم رشی دے سره سره اصل کې سب پرابلمز دی لکانو ته چغه راشن وغیرہ کمه وغیرہ دا ټول پرابلمز دی، او چې کوم کورون نذیر ازي او ته دا پرابلم دی چې پی کارت ډراپ چې کوم دی هغه مسله هم شته.
نابینه ماشومان رو تعلیم پیداری کې د جنکو لپاره پرایمری سکول جوړ کړی شوی دی، چرته چې دا وخت دویش نابینه جنکې زده کړې تر لاسه کوي. سیما بیبي چې د دې سکول د سلورم جمعات زده کوونکې دا وایي چې د تعلیم سره ډیره مینه ده.
زما خپل خواهش هم و چې زه د سبق وې مان دې سره جوړ شي. زما د مور پلار خواهش هم و غي ویل چې زمونږ د لور دې چې زمونږ څنګه مونږ خپل روغ بچو ته تعلیم ورکو چې دا زمونږ د نابینا لور هم تعلیم وکي او دین هم سره جوړ شي. چې زه د خپل تعلیم سره ته اورسم چې زه هم سایډ خیان دو نشا ته پاتې نشم، زه مخکې ټیچر جوړې شم او خاص کر زه د خپل سپیشل خلکو ډیر زیات مدد وکم.
د نابینا جنکو د سکول سپرنټندنت زبیده بیگم وای چې په خیبر پښتونخوا کې د نابینا جنکو دا یوازنی سکول دی او هغه هم صرف تر پنځم جمعه پورې، او دا چې له پنځم جمعه پورته تعلیم ترلاسه کول لپاره جنکه پنجاب ته پتلو مجبور وي.
زمونږ خو عمر ته دا ریکوست دی، بلکې د ماشومان او د پیرنټس هم دا ریکوست دی ورته چې هاي سکول شي دا نو خبرې، ځکه چې بیا ماشومان اکثر د پنځم نه پس بیا مور پلار ورته دا اجازه نه ورکوي چې پنجاب خو ډیر لري دی کنه، نو زیات تر ماشومان بس پرایمری لیول پورې سبق وي او بس بیا کورونو کې کینی. خو موږ سره داسې فیسیلیټیز اون عمره نشته دی چې مطلب هاستل هم موږ سره نشته چې موږ زیات جنکه پکې اکوموډیټ کو. دوه کلاس روم دنوایي کې موږ دوه مختلف کلاسز اخلو.
د خیبر پښتونخوا د سماجی کارونو خصوصي تعلیم او د خزو د پرمختیا ادارې ډایرکټر معتصم بالله وای چې په حیدرآباد سپیشل ایجوکیشن کمپلیکس کې د مازورو ماشومان لپاره په نوې ودانۍ کار روان دی چې پکې به د نابینا جنکو او هلکانو د لوړو زده کړو اداره هم موجوده وي.
اغه کمپلیکس کې ماشومان د کالج د ډیګری لیول او بیا د هایر لیول لپاره تیاری کوي. پاغي کې اوس نوې تعمیر کیږي، نوې ماشينان، نوې سامان باغي ته پرووایډ کیږي. دا یو ډیر غټ پرمختګ دی د مزور ماشومانو د تعلیم او تربیت حواله باندې.
د خیبر پښتونخوا د خصوصي تعلیم ادارې تر مخه دا وخت په خیبر پښتونخوا کې د نابینا ماشومانو لپاره شپږ سکولونه موجود دي، او د قبایلی سیمو د تنظیم ادارې فاټا سیکریټریټ څخه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه په قبایلی سیمو کې د نابینا ماشومانو لپاره یو تعلیمي اداره هم شتون لري. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر او د بلوچستان نېشنل ګوند مینګل ډلې مشر سردار اختر مینګل ویلي پر صوبې واکمن اوس هم د ولست خوشحالۍ پر ځای د اسلام آباد خوشحالولو هڅې کوي. دوی ویل د بلوچستان اوسنی حکومت له ولست سره کړې ټولې ژمنې هېرې کړې دي. دا خبرې مینګل په کوټه کې د یو خبریال لالا صدیق د نوي کتاب مخکتنې په غونډه کې وکړې. د لالا صدیق کتاب د بلوچستان پر سیاست او اقتصاد بحث کوي. خدای نور ناصر معلومات راکوي.
د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی سردار اختر مینګل وایي د بلوچستان اوسنی حکومت هم په هغه لار روان دی چې تر دې وړاندې حکومتونه بتله. د سردار مینګل په خبره د روان حکومت واکمنو هم د بلوچستانیانو د خوشحالېدو پر ځای د اسلام آباد خوشحالېدو ته اهمیت ورکړی، او همځکه خو د ده په وینا د دغې صوبې د پرمختګ غونډې د اسلام آباد په لویو او ګرانبیه هوټلونو کې کیږي. نوموړي دا خبرې د بلوچستان د مشر خبریال لالا صدیق بلوچ د نوي چاپ شوي کتاب بلوچستان او د هغه سیاست او معیشت په نامه د مخکتنې په غونډه کې کړې.
ترقی ډیولپمنټ اپ بلوچستان میں لانا چاہتے ہیں.
ترقی او پرمختګ تاسو په بلوچستان کې کول غواړي، لکن د هغه ژغ مشته له اسلام آباد څخه راځي. هغه د انګریزي او متال دی چې وایي ټول سړکونه روم ته ځي. همداسې دلته هم ټولې لارې د اسلام آباد پر خوا دي، ځکه چې که اسلام آباد خوشحال ساتلو نو بلوچستان به پرمختګ کوي. په اسلام آباد کې کتاسو جشن ولمانځي نو هغه خلک به بیا څه درکړي او کومو اسلام آباد ناراضه کړي نو حال به مو بیا زما خوندې وي.
اسلام آباد ناراضه تو حال میری طرح ہوگا.
سردار اختر منگل په دې غونډه کې وویل د بلوچستان له ولس سره لا هم هغه سیاستوب کیږي څنګه چې له تیرو شاوخوا شپېتو کلونو کېده. د ده په خبره اوس د بلوچستانیانو حال داسې سوی چې د پاکستان په کتابونو کې یې نوم شجرې ممنوعه ګرځول سوی دی. بلې خواته 50 کلن د دغه کتاب مصنف او مشر خبریال لالا صدیق بلوچ بیا وایي په دغه کتاب کې یې د دغې صوبې ټولې ستونزې او د هغوی د حل لارې په ګوته کړې او د ټول ژوند د سترګو لیدلی حال یې هم پکې راغونډ کړی دی.
بیسیکلی تو میرے بہت سارے آرٹیکل ہے
په دغه کتاب کې ما خپلې هغه ټولې زړې لیکنې را یوځای کړې دي چې په بیل بیل وختونو کې مې لیکلې وې. کله چې دا ټولې لیکنې چې په بیل بیل موضوعاتو لیکل سوي وې ما سره را یوځای کړې نو بیا مې دا فکر وکړ چې باید دې ته کتابي بڼه ورکړم. ما هڅه کړې چې په دې کتاب کې د بلوچستان ټولې ستونزې په ګوته کړم تر څو خلک یې بیا د هوارولو لپاره هلې ځلې وکړي. لالا صدیق بلوچ چې دا وخت د بلوچستان د دوو ورځپاڼو بلوچستان ایکسپریس چې په انګلیسي ژبه ده او ورځپاڼې آزادي چې په اردو ژبه خپریږي د دواړو چیف ایډیټر دی. نوموړي تر دې وړاندې د پاکستان له تر ټولو لویو د انګلیسي ژبې له ورځپاڼې ډانسره ډیر کلونه کار کړی. لالا صدیق بلوچ چې د خبریالۍ ژوند یې په کراچۍ او کوټه کې تیر کړی د ژوند ډیری برخه یې د بلوچستان له مخکښو بلوچو او پښتنو سیاستوالو سره تیره کړې.
د خدای نور ناصر رپورٹ ما اوریدا او راځي چې وسم د استاد ناشناس په غږ دا سندره واورو.
پاتی ہو ویشنا ماں مائن یم پرتا دزڑ کے سر تیرا زخمی کے وفم رام لیلا دزڑ کے سر تیرا زخمی کے وفم رام لیلا دزڑ کے سر تیرا زخمی کے وفم رام زمان کا رنگ رخسار مخلا کل مار لینا زمانے کا